اسکم کاریشتا من نشو ویلی لطولو حقو کارونو کی چه شبی من رازیو من سره لدی چه عدالت غختنه هم کری ولی داریشتا چه لمن سره پدی برخه کی مستقیم همکاری نده کری دستونزا پطولو دولتی دارو کشتا.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه کلن راپور خپروي چې د ښځو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان حکومت لا هم د هغو قضیو په څېړنه کې پاتې راغلی په کومو کې چې په ښکاره ډول له ښځو سره زور زیاتی شوی دی. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي حکومت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنسټیز اصلاحات راولي او تر خوا یې د رهبرۍ په کچه د ښځو ونډې ته هم پام زیات کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایروس تخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې غونډې ته وویل چې ډیری دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د زابل د والي وین ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه په ارغنده ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتیري پکښې وژل شوي دي. بلخوا په هلمند کې هم د چارواکو خبره د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې دوه افغان سرتیري پکښې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بادغیس د والي وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي وکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید خبره وکړه چې په خبره یې په دې برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف شوی دي. دغه وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امونیم نایتریت په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی چې د غوریان ولسوالۍ څخه د پولیسو لاس ته ورغلی دی. په ایران کې د کورونا وایروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 111 کسان مړه شوي دي چې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر 2015 تنو ته ورسېد. دغه راز په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,316 پیښې هم ثبت شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونو کې پاتې سي د اپریل تر پایه یعنی دیرش ورځې نور وغځول. او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیتونه وځنډول څو د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي سره مرسته وسي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا کې د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په مقصد پر ورځنیو فعالیتونو بندیز یو میاشت نور وغځاو. په امریکا کې د خلکو ترمنځ د واټن د ساتنې موده 15 ورځې اعلان شوې وه چې نن پای ته رسیږي. خو ډاکټرانو ترامپ ته مشوره ورکړه چې له احتیاطي تدابیرو پرته د کورونا وایروس له کبله شاوخوا 1,000,000 امریکایان مړه کېدای شي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په هدف پر تګ را تګ او عادي فعالیت د اپریل تر دیرشمی بندیز وغځاوه. د امریکا ډیری ایالتونو او ځایي حکومتونو د خلکو پر تګ را تګ او راغونډېدو کنټرول سخت کړی دی. د راپور له مخې لومړی ترامپ غوښتل چې په بندیز کې لږ څه کمی راولي، خو د دوو سلاکار ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس پینډمي ښایي تر 200,000 پورې امریکایان ووژني. دا پر دې سربیره چې شاوخوا ټولو امریکایانو ته په خپلو کورو کې د پاتې کېدو ویل شوي دي. د حساسیت او انتاناتو د ملي څانګې رئیس ډاکټر انتونی فاوسي په سپینه ماڼۍ کې د کانفرانس پر مهال وویل چې دا اټکل پر ساینسي میکانیزم ولاړ دی. د دوی پر ټینګار وروسته ترامپ قانع سو چې د ټولنیز واټن یا د خلکو ترمنځ د فاصلې ساتلو موده د اپریل میاشتې تر دیرشمې وغځوي. په همدې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري ډلې هماهنګ کوونکي ډاکټر ډیبورا بریکس وویل چې پر دغو ټولو محدودیتونو سربیره ښایي له 80,000 څخه تر 200,000 پورې امریکایان د کورونا ویروس له کبله مړه سي. تر یک شنبه پورې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 140,000 ته زیاتې شوې او د دې ویروس له کبله شاوخوا 2,500 کسان مړه شول. یوازې په نیویارک کې د مړو شوي شمیر تر 1,000 زیات شو. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو خبرداری ورکړ چې دا ښار یوازې د یوې اونۍ روغتیایي اسانتیاوې یا تجهیزات لري. د امریکا د روغتیا او انساني خدماتو ادارې اټکل کړی چې که د کورونا ویروس ناروغي د کال تر پایه دوام وکړي، امریکا به 3.5 میلیارده ماسکونو یا مولونو ته اړتیا ولري. حکومتي لارښوونه د خلکو پر یو ځای کېدو او د لوی عمر او له مخکې ناروغي لرونکو خلکو غواړي چې کورو کې پاتې سي. خلکو ته ویل سوي چې له کوره کار وکړي او پرته له اړتیا سفر او سودا ته ونه وځي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیرېږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
چې څه قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور چې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویلې نرمسدین چې څه وکړم؟
ودي ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او ورته د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بځه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوی کړي پلرونو موږ ته نوی کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وی. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردګ څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کولې. خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه به نه ول هغه کیسې ما زده کړې دي. کور کې مې یو وړوکی ورور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده. همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کرسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي کیسه ده د کوتر یو د چیشي کیسه دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی. دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنو کی څنګه د خلکو خبرو ومني څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غلې شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي. یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
پرته له شکه. موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر ځله د منختی وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دا د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده. بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم درسره مني او په ډیر اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتون کې ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د دار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې وکړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوبو له میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو زیکرم الله کرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیرونې مو په خوخی سره تیر کړی وي، د دې اونۍ په خبرونه کې لبد مرغ بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په اړه هیڅ نه لرو، ځکه د افغانستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په ورزشي فعالیتونو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د راپورونو په اساس د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سکنی دوبي کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه هم غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې لټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ، یعنی راتلونکي کال تر سره کړي. په دې راپور کې چې 13 ورځې پور شوې راغلي د توکیو لوبې چې 13 اونۍ د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډول شوې، خای د 2021 کال د جولای په 23 پایل او د پای مراسم د اگست په 8 تر سره شي. د سګنۍ لوبو لپاره پلان دا و چې د جولای په 23 پایل شي او د اگست تر 9 پورې دوام وکړي. د معاصر اولمپیک په 1920 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلیږي. خو دا لوبې د جنګ جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې دي، چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو. د یو بل خبر له مخې، ښایي د هندوستان د کرکټ تر ټولو ستر کورنۍ لیګ آی پی ایل سیالۍ هم تر نامعلومې نیټې وځنډېږي. ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د رواني مارچ میاشتې په 9 یعنی 13 ورځ پیل شي، خو د کورونا وایرس له امله 13 ورځ پیل نه شوي او ډېر امکان شته چې د سږکال آی پی ایل سیالۍ لغوه شي. خو درنو اوریدونکو، د خوښۍ خبر بیا دا دی چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له بېوزلو سره د مرستې سینه ډبولې. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان، حشمت الله شاهدي، آفتاب علم او نجیب الله زدران په خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. راشد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې ویلي چې د شاهد افریدی له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي. اخوا د رزمي لوبو اتلانو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره د یو شمیر خوراکي توکو مرسته کړي او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. دغه شان د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی بیا 13 ورځ له افغان حکومت سره د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف 1,50,000 امریکایي ډالر نغدي مرسته کړې ده. دا چې عبدالسمی فیضی دغه رقم چاته سپارلې او د دې اراده لري کنه چې نورې مرستې هم وکړي، همدا اوس را سره ښاغلی فیضی د ټلیفون پر لیکه میلمه دی. فیضی صاحب، ستړي مشي که پایلې له دینه کوچې، اصلا دغه 1,50,000 امریکایي ډالر چې یادیږي تاسو له حکومت سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې مرسته کړې، د حکومت کومې ادارې ته مسپارلې دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. موږ دغه پیسې 13 ورځ د کمیټې ملي اولمپیک یا تربیت بدني دا چې موږ دا هغه دی څنګه زه تاسو ته زموږ کور د ورزشکارانو کور دی، موږ هغوی ته ور وسپارلې. نو دا وی خپل پیږي چې له چا سره دا پیسې شریک کړي او چا ته ورسي، ځکه زمونږ یعنی دغه مرجع هم دغه ده د تربیت بدني زمونږ کور دی، زمونږ مشر دی، هلته مونږ له هغې سره کښېناستو او دا پیسې مالته د رستانو په حضور کې د مشرانو په حضور کې تسلیمې کړې او د هغوی
فیضی صاحب سومره ډاډ موجود دی چې ستاسې دغه اصول شوی رقم 150,000 امریکایي ډالر به په ځای باندې ولګېږي؟ ځکه لوی انتقاد دلته دا موجود دی چې په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد موجود دی او مرسته شوي پیسې عموما په هغه اړمنو خلکو ته نه رسېږي یا هم په هغه سمو ځایونو باندې نه مصرفېږي. سومره ډاډه یاستئ تاسې؟
ورور زه څه ووایم، مونږ خو خپل دغه اکرام خپل دغه شامت او بزرګي وښودله، ما خپل زړه نه هغه صدقه چې څه کېږي هغه مونږ وکړه. دا چې دولت هغه پیسې چېرته لګوي، د اړمنو په کورنیو ته رسوي نه رسوي، دغه د هغو مربوط کېږي. خو مونږ خپل هغه ایماني وجداني وظیفه یعنی اجرا کړه، ما خپل صدقه وکړه له خپل ملت سره.
فیضی صاحب څه احساس وشو چې بالاخره مجبور کړی په دومره ډیر شمیر پیسې تاسې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې مرسته وکړي؟
دغه وطن په موږ باندې حق لري، زه دغه ټول وطنوال دومره رسول یم یا دومره یعنی همدې ځای ته خپل دی وطنوال خپل ولس رسول یم. دغه پیسې چې ما مطلب ترلاسه کړي یا پیدا کړي، دغه 12 کاله زه د ایم ایم ای فری فایت لوبو کوم چې په شلو نړیوالو لوبو کې ما د افغانستان استازیتوب کړی، او دغه لوبو پیسې ما خپل لوبو نه په حلال یعنی حلال باندې په خپل مت زور ګټلې. نو دا چې دولت اوس ضرورت لري او زه به نورې لوبې وکړم، دا پیسې به بیا زه پیدا کړم، خو اوس زمونږ لپاره دغه د انسانانو ژوند ژغورنه دا مهمه خبر ده چې زمونږ وطن کې دغه تدابیر ونیول شي. نو له ټول هغه مشرانو تجارانو هغه لوبغاړي چې یعنی وس لري توان لري باید دې سخت ورځو کې خپل وطنوال سره خپل دولت سره یعنی مرسته وکړي، چې دا ډېر یو مهمه خبر ده. او زه دې ته اړ کړم چې ما یعنی خپل دغه ما په 12 کلو کې خپل ځان لپاره رسانو کې ما ویل چې ما 2 لک ډالر یعنی ما ځان ته سرمایه برابر کړی وو چې د افغانستان لپاره دا 1.5 لک ما صدقه کړه چې تر څو زما وطنوال او زما وطن.
فیضی صاحب پمدی باندې غږی ویل کېږي داسې چې دا پیسې عموما هغه میډالونه چې تا ګټلی وو هغه دې بیرته پلورلی دي او دا پیسې دې پرې برابر کړی دي، همدغه سیدا کنه دا نغد تاسو ته درکړل شي وي څنګه؟
نه نه داسې خبر نه ده، دا شاید میډالونه نه خرڅېږي، هغه زما ویاړ ده. هغه دومره مانوي یعنی مادي ارزښت هم نه لري، هم مال پر د سرو میډال دا پیسې زمونږ هر لوبې نه وروسته مونږ ته پیسې هغه سازمان هغه وطن راکوي. زمونږ هر لوبه تقریبا 25,000-1,500 ډالر بورد چې مونږ کوو، 10,000-15,000 تر 50,000 زیات دا مونږ ته لوبې په جایزه کې چې مونږ کله لوبه ګټو هغه سازمان مونږ ته دا لوبې دا پیسې راکوي. دا زموږ د میډالو
د نورې مرستې د کولو هوډم لرې که چرته مو لاسته دارایی او شتمنی راشي؟
ولې نه، الله دې ما ته نور راکړي، الله دې زما صحت کامل اول چې زه د افغانستان لپاره بیا لوبې وکړم، بیا ویاړونه راوړم، پیسې ترلاسه کړم، زه زما دا ټول ژوند خپل وطنوال خپل ملت نه جهروم، پیسې خو هیڅ خبره نه.
او فیضی صاحب که د مرستې نه راتیر شو، سره له دې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې په افغانستان او ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو باندې بدنیزونه لګېدلي، طبعا ستاسې وروستۍ لوبې به هم د دغه وایرس د خپرېدو له امله ځنډېدلې وي، او ستاسې دلته په داخل د افغانستان کې چې ورزش کوئ، طبعا ورزشکار چې بې ورزشه پاتې کېږي خو دا ډېره سخته ده، کوم ډول ورزش کوي تر څو لږ تر لږه ستاسو صحت هم تضمین وي او د دې تر څنګ د کورونا وایرس مخنیوی هم شوی وي؟
دا خو ټول دوستان ټول وطنوال په دې شاید دی خبر دی، زما په 12 د اپریل اوکراین هیواد کې په لوبه چې د همدغه وایرس له کبله هغه لوبې ټول وځنډېدلې او زه نشم کړی دې لوبې ته لاړ شم. راځم ستاسو جواب ته، دغه ورزش زموږ کلبونه د زما خپل شخصي کلب هم بند دی، یعنی په مجموع کې افغانستان کې ټول کلبونه د ورزش بند دي. نو زه خپل کور کې ما ځان ته داسې وسایل جوړ کړي دي، زما ورور دی ما سره مرسته کوي، یعنی کوم تمرین چې هغه ماته لاپ نیسي دغه نیسي په کور کې کوو. نو دا ماشین د منډې ده او بعضې دا د جیم حرکتونه، دا خپل ټول ما ځان ته په کور کې برابر کړي دي. زه هر مازدیګر یو ساعت، یعنی اوس قرنطین کې مې بس خپل تمرین په کور کې جاري ساتم.
او نور ورزشکارانو نه مغوښتنه څه ده چې په دغسې سختو حالاتو کې سره له دې چې د کرکټ یو شمېر لوبغاړو د رزمي لوبو یو شمېر لوبغاړو هم د مرستې ژمنې کړي دي، ستاسې غوښتنه ترې څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې راځي ټول، یعنی که څوک چې وس لري د پیسې به بیا پیدا شي، ځکه همدغه وطنوال دي چې موږ ته دعاګانې کوي، موږ یې هڅول یاست، موږ ملاتړ کوي چې موږ دونه پیسې ترلاسه کړي او موږ دارایي پیدا کړي. نو دا باید دې سختو ورځو کې موږ بیرته په دې وطنوالو باندې یعنی مصرف کړو، دوی سره کومک وکړو. ټولو نه دا غواړم چې مرسته وکړي او را دې شي لاس په لاس وکړي تر څو دا وطن د دې بحران له دې بدبختۍ وباسو. نو دا په دې نه کېږي چې زه یو بوجۍ وړه یا یو بوجۍ وریجه واخلم، یو کو شاته فیسبوک لپاره عکس واخلم. ما لا تر اوسه خپل صفحه کې دا خپل دغه مرسته چې کړې ده نشر کړم نه، دا زده دي یعنی زنه لایق هم نه بولم چې فیسبوک کې شه خو دوستانو دا نشر کړ. زما تاسو پیج صفه او فیسبوک ما نه دی لیکلی، نه مې نشر کړی، ځکه صدقه یو لاس نه بل لاس باید خبر نشي. نو دا کسان چې د دې کې خیر دغه دا یو بوجه وړم دی او چا په درد خوړ کې او فامیل پی یعنی یو میاشت یا پنځه لس شپې به گزارو کې خو راځي تاسو ډېرې پیدا کړي په دې یو بوجه وړو هیڅ هم نه کیږي. وکه چې یو لک دوه لک ډالر درې لک ډالر هم پیدا کړي خیر پنځوس زره دې د وطن لپاره اوس دغه کوي، ادا کوي، قرباني کوي، صدقه کوي چې تاسو فامیل تاسو ته والله نورې درکړي، تاسو فامیلونه به خدای وساتي. د ټولو دوستانو له ټولو هغه کسان چې لري پیسه دار دي باید مرسته وکړي. دغه یو وخت دی ځکه دا کرونا وایرس تاسو ټول موږ شاهد په ایټالیا کې چین کې ایران کې څومره کسان له منځه لاړل. که بدبختانه دغه مرض موږ ونیسو نو دا پیسې یعنی موږ ونیسي دغه څوک چې پیسې شتمن دي دا لري، که دا مرض ونیسي او دوی له دې دنیا لاړ شي دا پیسې به هغو ته څه ګټه وکړي.
ډېره زیاته مننه فیضي صاحب، الله دې اجرونه درکړي، کور مو ودان. د آزاد مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې د افغان حکومت سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خپلو یو لک پنځو زره امریکایي ډالرو د مرسته شوو پیسو په اړه خبرې کولې. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه د دیونی خبرونه هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د روغتیا پالانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي، هڅه وکړي چې په کورونو کې پاتې شي، بې ځایه په ښارونو کې ونه ګرځي، د ګڼې ګوڼې نه په ډکو سیمو کې ونه ګرځي، هلته لاړ نه شي، او د دې ترڅنګ خپل لاسونه د ورځې لږ تر لږه د شل یا دیرش ځلو لپاره په صابون باندې ومینځي، او ویټامین سي لرونکي خواړه وخوري. دغه شان ویټامین ډي چې په لمر کې ډیره د لمر ته پاتې شي تر څو مو د بدن مقاومت زیات شي. په دې هیله درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.